وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حملې شوې، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګذرن د محوه کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محوه شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د یو داسې ملا شاعر خبرې او شعرونه در اوربو چې وایي شعر په مینه مالامال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی.
لا سندرغاړی عبدالرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې پنځه لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان مې دل دې پکړې کړ په خو د هنرمند سره چاچش کړی چې اوس
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. له ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه دا اقدام کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دا بندیز د امریکا متحدو ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوی دی. په کابل کې ملي ګالري بیرته پرانیستل شوه. د دې ګالري د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالري د پرانیستې په مناسبت په دې ګالري کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانیستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې وویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کېږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشت 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. په دې ورځ د مورنیو ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کېږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابی د زړه په وینو مکوله، ترابی د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور څه نه و شاعري هم افسانه و نور څه نه و
مننه منګل صاحب د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي مثال هغه کستونزې وي محرومیتونه وي یو فکر وي یا یو بېقراري وي کیدای شي نور عوامل هم وي ستاسې د شاعري عامل څه دی
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیږي کنه څه د رحمان له شاعرۍ نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه یا مثلا تراژیدی وي غمونه وي اندېښنې وي یا مثلا نورې دغه شانتي مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي یا د وطن مینه شي یا د خصوص نه متاثره شي خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي
ولا هیواد صاحب که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ما نه شعر ورته لیکلی کېږي هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي که هر څه وي خو چې ما ته الله را یادوي ما نه شعر ورته لیکلی کېږي یعنی تصوف مې ډېر هغه دی تصوف باندې ډېر څرخېږم
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو آیا شعر دا بار وړلی شي
پوښتنه دې په ځای ده خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو خوشحال بابا وګورو رحمان بابا وګورو یا کاظم شیدا وګورو یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی بس نزکیالي پکې کړې یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړې هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه د دغه بار یې همدې سمپې نازک ته شاته وراچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیږي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکړم حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې هم نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر راته ووایې
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تورې سترګې توره یاره توروي خو تورې سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړي، معمولا هغه خلک چې کاری لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی کلک.
همدغه یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه و ان من الشعر لحکمه او د بل باندې و ان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروری نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناس وي یو خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي لږه داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همدار چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو د پاره ده او واز نصیحت مې د خلکو د پاره ده. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعر هم کوي خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر خپله شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغې ته برابر هم وي خو شعریت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د دنه خپله میر شوی وي شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به هم ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدلې شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دي د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب ستاسو یو بیت دی تا ته به شیخ کارم و شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف یې بولې که هر څه وایې هیڅکله هیڅوک دا نه شي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي کیفیتونه دي خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی ده دغه کانه په ما زړګی کړی ده او چې می قبول ملنګی کړی ده یو چا له ما سره غلطی کړی ده او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل می دی یو خدای بندگی کړی ده او د غریبانو د خپو خاورې یم د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو می خانی کړی ده او تا ته به شیخ کارم و شیرینی خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی ده او وخت برازی خلق بداسی وای تورمبی غرق شاعری کړی ده.
ډیره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپلې شاعری په اړه را سره وغږیدی او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله د ژوند له شور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلمه د ژوند له شور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلمه هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې تورابي پسې شا هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقۍ رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، له 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عبدالروف کندهاری د کندهاری موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه رنګین کړي. ښاغلی کندهاری، ښه راغلاست. پیل به ستاسې د یوې سندرې وکړو.
زه په خپل نوبت باندې ټول مینهوالو اورېدونکو ته، که لرې دي که نږدې دي، که په خارج کې دي که په داخل کې د افغانستان دي، خپل د زړه د کومې احترام، خپل سلامونه، خپل نیکې هیلې تقدیموم.
وختو کې په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څه مو په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي ښه په یاد دي. زما اوله سندره په مشرقي لېسه کې، په کندهار کې مشرقي لېسه، دا ترانه په هر مکتب به په دا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل، بیا دا خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړېدی. په دا کراري سوي وو، هغه یو رقم خپل یو نوپورم درلود، تور نیکرام و د سپین انګیاو و د زرغونې پټۍ مو درلود. عباس د خلکو د لاس ونیولم چې دا به خامخا زما د پلار شنایانو روان پیرسو، داسې پامیلي سره پېژندلم. عباس دا خنده مې ورې وکړې په دا جشن کې. هغه وخت څه سر بېخي پیر عمر تېر شوی دی، تقریبا تاسو خو 15 لسیزې وویلې، د 15 لسیزې مې ډېر کېږي. هغه زه 12 کاله اوس دا بیا کار.
عبیدالله جان و شاه محمد و سید محمد او نور دغه وخت هنرمندان وه، په دوی کې ملکه مې یو سره ډېرې.
عبیدالله جان هغه وخت نه و، هېڅ نه و، چا نه پېژندی، نه پیدا شوی. شاه محمد کندهاری و، سید محمد و، دا آغا محمد و، دا مشهور خانی دا و دا دوه درې.
خپله لومړۍ سندره مو په یاد ده، چیرې او څنګه مو وویل؟
ولا لومړۍ سندره اونه په جشن کې وویل، هغه ملانه د په یاد په راډیو کې چې ملا وویل، هغه نو زه بېرېدم، خپل نوم مې هم نه دی ورکړی، د زلمی کندهاری په نامه مې ویلې ده. بس چې مال دا کور پامیل خبر نه شي، داسې د دوستانو سره ولاړم، یوه سندره وه، اوله سندره هغه مې وویل په راډیو کې نشر شوې ده، یو پلات و بیا به نو هغه هم ورکه ده، بیا نو هم نه دار ویلی.
د خپل ژوند په اړه کلن راته ووایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري، او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په 8 نوي کې زه راغلم، لکه چې 8 نوي اوس نو 40 کاله کېږي که نه. بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس د اویا ویم نو بیا دوې میاشتې دې خواتې یو خواتې داسې اولادونه نایم خداسو ته اته اولاده لرم، پنځه زامن لرم، درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدرې سوې دا دونو مر جنګونه او دغه بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره څنڅه هڅې وسوې، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بیلابیل کنسرت او محفلونه جوړېدل، خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کندهاري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه ځلېدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو د راتګ په وختونو کې چې کوم پرمختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په د هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ژوندی مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چې واده به و، نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور ورور ا د کور مشهور هغه به نو صاحب په دا مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دی، ښه خان دی، زه سخت احترام او تل ما آشنای دی، رباني ګران دی. یا به ول بلتون مې راوستلی، یا به ول استاد ریم بخش مې راوستلی. مګر تاسو راز نه در هغه چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راځه زما سره پکتیا ته. تاسو مشته خلکو خپل تاسو څنګه ارزیابي کوي، څنګه بولي؟ زما په نظر خو الته به لاجان خدای به شناس او محمد بناس، خدای جو شاه محمد بناس او ابل بناس صاحب دی به بیلتون به راوستي. چا زه لو ګرته به ولې یا بدلا به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا کې به ولې کابل ته چا دعوت کړی دی؟ زه تعصب نه لرم، خدای نه خسته ده، تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک به ځای کې ژوند کوي، اورې به یا شاو عبادت سي، اورې به ور وزل سي، اورې به ګل وکي. زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هیڅ نه د چې دوی زما علاقه منجې دا زه شکر ګزاره یم. هیچ از مثلا په موسیقی و په هنر و په تشویق که چه کمک ندی کردی. زد چرا پورت سم زد چه خانده سم په کابل کسا وی دکن در خلق هنر موسیقی رو دیر خوش ده، اما تشویق تشویق اولای چوب نیسی، ساتلای نیسی که ساتلای سوی ولی شازاده ولی مرسو ولی مرکی ولی محمد ولی مرسو ولی مرکی سمندر پیک ولی مرسو بیدلاجان ولی مرسو چه مرکل کندران مرکی زیم مرکلان خدای نکلم مرکل داس په جیک سبنه نه است خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخ و ګنټ سو درې سرویس په حالت ته کومه کوم ام دا کندهاران و لیدل بل څوک نه جره مې دل ورور ته پاکستان خلک نه جره دل.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریځ نشته. په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلې. تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولا د افغانی موسیقي راتلون کې رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلود. زموږ ډېر غټ غټ استادان، غټ استادان ما لیدلی چې نوم به نه اتوم ډېر شرم دی. ما لیدلی چې په کاره کې په د پاکستان کې، په د کابل کې، په د کندهار کې، په د هرات کې په خوا د هنرمن سره چا چش کړی دی چې اوس وي اوس شرایط در کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر او په افغانستان کې اقلیت دي، اکثریت نه دي.
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله؟
یا مسله کوم دي نسي کولای، بعضي خلک چې بله لار نه لري بیچارهګان. منظور مې دا دي چې اوس پېښه ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي، څه سازش وکړي.
Yeah.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړې دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپتا سوم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی است، نو چې کډوال سوی است شاعری کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالي ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعري چې ده البته که زه جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ راتګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چېرته چې دا قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه نه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي. خو لیکم، هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مینې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیز ماں پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے بھی. البتہ زد دا مہارت نہ لارا ماں مخ کیا زوکا چیز پا دی مفہوم ہم نے پیگا میں چیز چیز لکھا ماں آیا ماں سمجھ کر دیا کا غلط میں نکلی دی. خو بیا ہم دا باور لارم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورت کے جب ہندی استعمال ہوں ماں ہندی خلق سر ہندی لگے گا ماں پختو کو نہ دا ریڈیو پختو شتا نہ ٹیلیویژن پختو شتا دو. نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده. دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی مهاجر شوم، دو نوي کال کې لاغین درې نوي کال کې زه چیرته چې پونم افغان یا پښتون اوسېده زاغل ته ورسېدلم، مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتہ، حالتا به خلق سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتہ کې آدرس مې پیدا کړو، هغه کرم ورغلم. نو هغه سره ما دا موضوع شریکه کړل چې دغه یو فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوری گڈا کلتوری ٹوڑا نہ ہم کہ دیشی چمگ رامس تکڑو، لیکن ہاگو ہم خپل مجبوریت راوڑان دے کلوائی دا تا افغانان دا شاید نخوا خیئی او نئی غواری نہ دیتا آمادہ دی تروس اپور متاسفانہ چی دلتا ہیت سم نشتا دی.
انجان سب جلا وطنی انسان ضروری ظاہر خبر دی چی تاگا در بتاس ہم ضروری نو پپام کلاری یا مزلو غواری چی وطن تا راسی دلتا زوند وکلو یا خپل شاعری تا دوام ورکلی.
ہیلہ قوم چھ وطن کے خدا آرامی روالی خوشبن سی برتا مت دا زمینہ مسائد اش جم گ خپل خورین کوٹڑے تلڑ شو اگر جم گ دا تخ سری کورونا کے زوند کو سم پاخ کورونا برق سلر وی سات ہرس خو بیا مہم زرا مغا خورین کوٹو کیدا ہم مغا خورین کل کیدا نو ہیلہ دا چ وطن آرام سی او برتا خپل زای بندے میش شو او خپل کلچر او فرہنگ سرا بیا وصل شو.
استاس تو سنگ استاس کورنی کی نور سو کم پشتو وای یا شاعری کبی
بد بختانہ چھ زہ ہم دے ہم دے سوال جواب سکھا ڈیر ہیرے گما اور دے بد بختی سکھا ڈیر زورے گما چھ زد معذرت کے نمان اخبل جبا تقریباً لاڑا دما مشر تو پختو پی گئے زمن میں ٹوٹ پی گئی خوب بشر میں ہم پختو ویلے سی ہمیں خبر ہے تکلم پہ قبول شاؤ کشرے چدا کا صرف فارسی باندھے پیے گی پختو نہ پیے گی اغبڑوں کا چدا کا خوبی کی پختو نہ رس جاؤ دما نور فامل چدا کا پختو باندھے نہ پیے گی. البتہ یہ زنا دما پتے بزرگن کسان ماجرین زدے بحران سرا مخامخ یو او داغا بدبختی دمگ دی غاڑے ہار دا اس نو نہ پیے کچھ ترسو بئی دا آیا دمگ رتلوں کی بچی دام نہ تھا معلوم دتا سے سوال په جواب کې د بلبر حق باید وای ما شری ما پکوړ کې بس شاعری نه کوي سوای لمان.
تاسو شاخه له تیر څل بیشتو کال څخه په بیلابیلو ژبو شاعری کړي تر اوسه پوری د حکومتونو او یا هم ادبي فرنګي ټولنو له لوري ستایل سوی یاست او یا هم کوم جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعری د وطن د خلکو لپاره کړی ده او کوم به خو تر اوسه پوری د وی ٹولن لخوا چھ نڑیوال زرغون پنم یا دیگی نڑیوال زرغون خان خوا ماتا یو میڈال چھ البتہ مرکز پا کلیفورنیا امریکا کے دے او خاغل عاشق فنا صاحب مشر دے عاشق فنا صاحب لخوا دا میڈال ماتا پا جولائی 2021 کال یعنی 13 کال دے جولائی پا میاشت کے دا میڈال ماتا راکل شوئے دا دا دما اولین اوارڈ دا لدین اپرتا اس نہ تقدیر نامہ نہ تحسین نامہ نہ مڈال اس شے ہم نہ دے دولت لخوا رکھل شوی دی او نہ دے کمیٹولن لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی چا پو احساساتو بانے تاثیر ہو کی یا دے کم مذہبی آرخ ور کی دا شاید تا موترو سا پوری نہ دلے دلے ہندو سیکھ مسلمان سبھی ٹو بس مغم واقعات و موضوعات دی لکا مینا شورا لکا دے وطن سر مینا دا نور مینا دا غصی دا خو پا پختو کے معمولا ما دا شاید دیر زل لے دل دے یو زلنا تکرار نگور ما چھے مسلمان کافر یعنی توہین نور ہوتا حتمی ضروری دا پر اکثر شاعرانو کے دا اکثر شیرنو مال وستری دی یا الولا ما.
انجان سے دیر منن تر دیر مخش خدای پامانی واخلو غالم چی یو غزل در سخوا ورو
تندائی باورین کرو یو او بل بخندو نورمونگ دمین جون پا محبت با تیرو نورمونگ تمراور زمراور یو منگ طول مراور یارانو بس دے دا دستور بو ماتاو نور مونگ نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو عالم طول بخبرو نور مونگ نوی زمان دے نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا وچتاو نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا از غیری بول دے وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندوونو را مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ
ترنو آوریدون کو دا آزادی راډیوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دخل تقاضو پمانا نہ رسی گو مونگ تدخل وجج مفہوم ہم چرے ان شلو مونگ تدخل اظہار ہنر جانا نہ کل رازی مونگ د وقت او زمانے سیاری کولے نشو مونگ دخل قسمت بہر فیصلے کی نہیں مونگ دخل الفت بخولی زمانہ کی نہیں مونگ دخل مینی سر تم دام پخو کی سسو مونگ دخل آواز بہر زور اور مرئی د خاموشی چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسی تل کلی مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغل تو بو د ځواني د سره لو خړکړی دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهله د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوری اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیجنو راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مرور شری سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندې کو رازی چې خپل تقدیر د خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندری اوایو د ژوند سندری هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوی کو بل پی پوی کو رازی چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو رازی چې زور رواج ته اور واچو نوے رواج نوے تہذیب نوے قانون جوڑ کو نوے تازہ فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تے چی دنوی مر رنا اوبخو نوی جوندن تا چی دنوی ادا چلو خائی
دایوشی بحثی می دنی سپن راوری دایوشی بحثی می دنی سپن راوری دنی سپن راوری لکوخ کا در تراغلم بپنو کی اوے زانیم نتخلو نباغی شم نت زلفو بندیوانیم دایا کم دوری تزمان ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا دھڑمی زیدہ ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمی نے رنگ خستے نم بڑایا منم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم نتزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخیان دا محفلونو نمنصر شم دا دارونو ندکانو پا نشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم خدایت لوری تزمان مبارک بی شخوبونا سلیخی لمن مینیسا مبارک بی شخوبونا سلیخی لمن مینیسا سلیخی لمن مینیسا دیا قد اوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم ندخلو نبار